السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام خبريږي، خولانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیايي خدماتو کمزوري فعالیتونو د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. تازه د خړو نړیوال پروګرام له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دا ورسته راځي خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان لپاره د 200 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بی پولی خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخت اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې لمخې یوازې 15% کې افغانان د مهال درې وخته سمه ډوډۍ تر لاسه کولای شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونشي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشیشي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوی لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې ویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغه اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. دا سره پورنه خبره شوې چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازي برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. نیپال، بنگلاديش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنۍ چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو، د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرونی لومړۍ ورځ وه او نن یې دویمه ورځ ده. انشاءالله چې لوبغاړي دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله تمه ده چې د بنگلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري.
د بنگلاديش د 122 رنزونو په ځواب کې افغان لوبغاړو پرون 40 منډې وکړې او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار لمخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډلې سي وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پریشتي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې سولې زدي او د انرژي لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کوویډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې مونډلی شي. آدرس یې د azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام اوري. خو لنډه خبری برخه کې به دا اوري چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایی خدماتو پڅوالی د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP تازه خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري، یعنی 95% کې نور افغانان کافی ډوډۍ نه لري. بلورتا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغانستان صحي نظام هم د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړېدو په افغانستان کې د لوږې او خوارۍ یو نوی باب پرانستی دی. د خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دوی زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره پولیسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري. پولیسو کې وطن له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لشخوري یا هم ډیر بې کیفیت خواړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 500% کې افغانان د لش تر لشه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخي 500% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خوړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوژې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصي دودي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نشتی را د افغانستان روغتیا نظام لمنځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ که چیرته سمدستي هڅه ونی شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 500 میلیونه ډالرو بیړنیو مرستې تصویب کړې. شغله ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړې وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې ده چې چیرته سمدستي مرستې ونی شي پر راتلون کې به میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمه تشې شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتولو لوري په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو شمنې وکړي، خو تر اوسه لدی پیسو په افغانستان کې لچا سره مرستې نه دي شوې او دی وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
دا اندېښنې په داس حال کې دي چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې ده. غنې فابریکې تړل شوې دي. د دې فابریکو په منځ کې یو هم د افغانستان د فولادو فابریکا ده چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن اسمت الله ورداک څخه به وورو چې د دې په باور ولې دا وضعیت منځته راغلی.
بخانی حکومت سره د ټول دنیا په میلیارډونو ډالر باندې مرسته کېدلې. مشخص پروژې په مشخص پروژو باندې کار کړو، مستقلی بودیجی وي او بلاخره دا ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدلې چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلوده. د نوي حکومت پر اتاکس را با بین المللی جامعه یا دنیا د خپل ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کومکونه ټول خطا شوي دي. او دوام ویلات دا دی چې په خپله په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټول پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي، او موږ د دو د واجې نه چې موږ نشو کړلی چې خپلې پیسې دوران د سرمایې ته را وباسو، تجارت ته یې وباسو، یا کارخانې پې وچلو یا واردات پې وکړو. دوامه مسله یې دا ده. او دریمه مسله یې دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
ښاغلی وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیته بهر شي؟
موږ یو ښه طرف ته روان یو، ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمي کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هیواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دی چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده، او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یو پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
هر څومره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامي امارات د دنیا سره یوې نتیجې او توافق ته ورسي، ملل متحد سره، د همسایګانو سره، د اسلامي ټولنې هیوادونو سره، او تر څو پورې چې افغانستان حکومت زر تر زره په رسمیت وپېژندل شي، او د افغانستان کوم زیرمې هغه ذخایر ارزش به بیرون کړي، د غنمو یو څه ناڅه استفاده وکړای شو، او بیرته بانکونه د موږ سره خپل کومکونه جاری کو، آی ایم ایف د موږ سره کومک وکړو، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی، او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، ټول بیرته د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د خلکو سره، او بغیر د غنمو خپل زیربنایي کارونه شروع کړو. اقتصادی پروژه لکه ټاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دي، دا ټول رات نشي په دوه پورې شي د موږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي، او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړی سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې، او امیدواره چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله ورداګو.
آزادی رادیو لوونه ترو
اوریدونکو، اوس هم لجمن سراسام وار رسیدي د سندرو ملمانه پروگرام ته. خو تر دې مخکې دا ورو چې د لویدیز چاپ او رسپانو تازه د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې غنو لویدیزو ورسپانو او رسنیو مطالب خبره کړې دي. ملټری ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کیږي چې امریکا هڅه وکړي چې د افغانستان په گاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیې مخالفت وکړ. د ورسپانې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلې دي. ملټری ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو له لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري، او هغوی پرینشدی چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف باتلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول و. باتلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړي. د دوړو هیوادونو لوی درستیزانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی، او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دوه کلونو کې امریکا